السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست د آزادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل هغه اداره رد کړ چې ګواکې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستلې په پیل کې خبرونه د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي په خوست کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل سوې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر مړ سو د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او بل نوم بل فعالیت لري نو څه معلومیږي چې د دې رهبرانو مو سیاو چې دا رهبرانو مزي ایران تم د تداوی او مرزي او د نور شانو د لپاره د اطلاعات مطابق خو دې په خاطر چې نور مونږ دقیق کو کشفي ارګانونه په کار کوي چې نورم تج
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک د پنځمې پرز په واشنگټن کې د ایران سخت د راکټینو ټوټې خبرلانو ته وشو دا ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي خو قری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بیا اساسه بللې ده د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل سوي وو د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ سوي وو دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یوه چاودنه کې ووژل سول په خوست ولایت کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل سوې د سیالیو تابعه کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته سي د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
خوست ولایت کې د څلویښتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې د دې سره مونږ یو خواته مونږ بغښتري ورزشکاران په دغه پیدا کوشت او په دوهم په قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي تو کو سره مبارزه او کو څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یو ولې رامنځته کو هله مدد چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي
تاسو یې زده ای رادیو ته ورجست په پروان ولایت کې د برښنا شرکت مسولان وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت په سلو کې څلویښت اوسیدونکو ته برښنا ورسول سي په پروان کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي رادیو ته وویل چې د یو سلو پنځوس میلیونو افغانیو په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا پنځه پروژې پیل سوي دي ښاغلی احمدي وویل چې د دغو پروژو له بشپړېدو سره به د پروان څلویښت فیصده اوسیدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابره سي تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا ځینو غړو شکایت کړی و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پڅ روان دي د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسیدونکي له برښنا څخه بې برخې دي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې خبرې لغوه کړې خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوې کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا غږ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش د څلور نوي کلونو په عمر پرون مړ سو دی د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلویښتم ولسمشر وو د د دمړینی خبر د کورنۍ په ویلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ ډبلیو بوش چې له 1998 میلادي کال څخه تر 1999 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 ساه ورکړه. جورج ایچ ډبلیو بوش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پرېږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسی کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بې ساري ډول اولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 10 $1 په 143 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده. د ازادي رادیو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړه چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نه ورکړې دا معنی نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبري اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمينه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14 د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14 ته پلان شوې وه. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اگست په 20 د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9 جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تل په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلوماټ به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلي وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنه کړ ویلي،
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږه هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبري جواب چې څوک د هیواد خپلواکي له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید هغوی بلې قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې روسي غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
پر روانو حالاتو د کابل چاپ ورځپاڼو هم تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوالی کې نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلی کده سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات تر سره شي چې نوې حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مرستیال عبدالحکیم منی په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تش چارې آسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوې چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
تاسی ازادی رادیو تواجه است ده خبرونی دیر برخه ده موسیقی پروگرام تا زنگره سویده. اوس ورزو نورستان ولایت تا په نورستان که یو سلو پینزوز تنه ده هیر فویز دکلو لشپر میشتنی کورس سخه فارغ سول. برخوالو ده ترکانی خیاتی گلدوزی او نور برخو که کسبون از دکلی ده چه ترده ورست بکولیسی چه ده خپلو کورانیو نفقه برابرکلی. تفصیل ده روحولا انوری پا راپور کی اوریدلیسی.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نورستان ډېرې اوسیدونکو د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دزده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري د پاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشت نه د اقرب تر میاشت پورې شپږ حرفو کې یو څلور پنځوس نفره روزلي دي چې په هغه کې شل نفره ترمیم موټر کې دي او شل نفر هم کندنکارۍ کې، دېرش نفر هم د کمپیوټر په زده کړه کې او دېرش نفر هم ښځینه خیاطانې په مرکز کې او دېرش نفره ښځینه خیاطانې په وایګل ولسوالۍ کې. دې باندې تقریبا پنځه میلیونه او دوه سوه او یو زر او شپږ سوه دوه شپېته افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP به معامله خاصخه دا پیسې ورکړې شوی.
هغه وای اوس هم دوه سوه نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوخت دي.
د ډاکار مسته په همکارۍ تقریبا دوه سوه کسانو په دغه شپه خورو کې روز چې سیل عمل نوې هغه زده کړې جریان لري او په دغه نزورت مې کې ان شاء الله هغه تورن ته تقدیم شاو فارغ بسی. کې کال کې هم شنه موږ سره ډاکار مسته همکار دی څلور سوه نفر لپاره دوی زمينه سازي عمل شه پنیر په یوه برخه کې کې هم شنه موږ خپل دې کار او کومې شروع او ریاست دی وزارت همکارۍ باندې له څلور سوه نه زیات کسانو ته مختلف ولسوالۍ او مرکز کې د امر شافانی یا د فنی او مسکل
دکو پلان ته تکړه ده. شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغه شوې ده. وای د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول. اوس چې کسب زده کړې د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتی حرفی کتاب هم زده کړی او د موزي هم روزانه روز کې 50% د حیاتی عملی کار کړی دی. د حیاتی استاد هم خو مون سره خو منظم ډول درس درکړی یو ډېر هم حاضر شوی دی روزانه حاضری اخلي. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکړي مونږ په خپل جامې ګنډو
کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو نور ترقی ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړی او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.